پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبدیم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دوه مجپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ارن دامباک چې په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باک چې ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شوي غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وه د فبروري په 16 د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقۍ غږ پورته کېده. په اسد آباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیان ورول شوي وو چې وایي سا ورکړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر پر خلکو ډزې کړې. افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پولیس کرا غلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه واکسونه خبره کړې دي. زهرا جویا چې د طالبانو لوي بیا واکمنې دوه وروسته بریتانیا ته تللې، له رخشانه میډیا سره د کار په خاطر د ټایم مجلې د غوره شزو پولیس کرا وستې. هغه د رخشانه میډیا لاري د افغان میرمنو په وضعیت باندې راپورونه او ویډیوګانې خپروي. د ټایم مجلې د غوره شزو پولیس کې د بشري حقوقو وتلې مدافع عامل کلونی او جن نورې شزې هم شامل دي. د اوکراین مرستندوی ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه یو تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې و بل دې چې چاته مرجوب لا واړوي مرشوي دي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپوریژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی رسولی. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د شعر ازي لپاره کار وکړي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا متحده ایالاتونو نوې هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقوق اعاده شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نږدې سلو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي چې نړیوال بانک کې پیسې ګرځولې دي. په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم وی لسکلنې خصوصي راډیو خپل فعالیت ودراوه. یو شمېر نور مطالب او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په راتلونکي وساعت کې لاسو دی راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نشلی چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دیاړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نور اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي. د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي ژکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیدی دا هم وویل ګن اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي. په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه دا ورکړي. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د افغانستان بندیزونه دی لري شي چې بانکي سیستم کار ورکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اور.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي پوسیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند شمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړي چې بریتانیا به اوکرایني کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنې وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خندونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړ شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنه کړې لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د حقوق د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همدارس اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. وایاند ویلی چې په افغانستان کې پروان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي او د اوکراین لپاره هم د 216 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
بلورته یونیسف ویلی دی چې د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره لنړیوالو غوښتي وي یوازې یو کم برخه ټوله شوې ده. تفصیل د مرسل زازی پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو مرسته غوښتي وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارډ ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوې دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او شپک لکه تر 15 کالو کشر افغان ماشومانو ته په ورسته یو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوې دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لک تر لګه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووجل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,00,000 یو اتیا زره افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په افغانستان کې د نړۍ سلو سیمېزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوریت نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه شان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د 2 سیمېزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوریت نظام له سقوط وړاندې د ملي درسخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمه پورس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اگست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درسخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 15 میلیونه افغاني حق او زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متي الله سرور ازادي رادیو ته وویل
د 2 په ټول افغانستان کې د محلي رادیوګان او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې واغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځیدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل دغه رسنۍ پیسې خو دی ورکی.
د وای په دې خبري کانفرنس کې د غشاند طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمایزو رسنۍ او ته تیر مالیات معاف کړي. د وای د طالبانو حکومت له ټولو رسنۍ غوښتنه کړي چې د مخابراتو او اطلاعاتو فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشاند مالی وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای له مسولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو پاړه درسنۍ او د استاد غوښتنه شریک کړي.
واستونځي تبان د حکومت هم ستونځي لري اقتصادي بلان او د مروتي مشترک ستونځه ده د حل لپاره یې لارې چارې لټو، خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه د دې غوړ سوتر مسولینو او غوړو سي د دې سہولتونه چاته.
د طالبانو د حکومت لپاره روس رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیرو د مالی ستونزو لامل رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوخت په نوم سیمایز رادیو د چیت فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي رادیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته له 1500 رسنۍ 216 د بیلابیلو ستونزو لامل تړل شوې دي.
په لغمان کې د خبر نوښ په نوم خصوصي رادیو لاس کال فعالیت وکړ. د دې رادیو د مسولانو په خبره رادیو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله تړلې ده. دا رادیو د لغمان په مرکز مهترلام کې فعال و. نور په دې راپور کې
د تړل شوی خبر نو وخت رادیو مسول مدیر کیهان احمد زین چارشنبه د کپیول سم ازادي رادیو ته وویل چې خبر نو وخت رادیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا شاو خالص کال برالې مزل وکړ، خو په دې وروستي وشپګ میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و.
خیبر نو وخت رادیو په لغمان کې للس کلو راهیسې فعالیت درلود چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، تفریحی، اطلاعاتی، ټولنیز، اجتماعي، ادبی، کلتوري په بیلابیلو برخو کې یغ نسه چې د ولس غوښتنه وا د ولس د غوښتنې مطابق مو نشرات پر مخ وړل او دغه پالیسی مو پر مخ وړله. نو د یو لړ ستونزو او اقتصادي ستونزو له امله مو د راډیو نشرات په ټپه درېدلې دي.
د خیبر نوښت راډیو د مسولانو په خبره له پیله ورسره په نشراتي او اداري برخو کې 22 تنو کارکونکو فعالیت درلود چې په دوی کې 13 نارینه او 4 خزینه کارکونکي وي چې دمګړې په کور ناشتي. هاخوا په ختیځ کې د رسنۍ او د ملاتړ یو شمیر ټولنې د غډول خبرونه رسنیز ډګر ته ټکان ورکوونکي بولی او راتلونکي ته اندېښمن دي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر یوسف ظریفي ازادي رادیو ته وویل چې د خیبر نوښت رادیو په څیر نورو رسنۍ و هم چې خپل کارکونکو ته تنخواوي نشوي ورکوله خپل رسنیز فعالیتونه درولې دي.
شپږو میاشتو رئیس چې نظام جمهوری نظام سقوط کړی، طالبان واک ته رسیدلی دي، دوی خپلو همکارانو ته معاشات نه ورکړي او خپل لګښتونه یې هم نشو پوره کولی، نو ځکه یې خپلې خپرونې بندې کړې.
د خیبر نوخت راډیو تړل کېدل په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل تر دې دمه په ختیځ زون کې ټول ټال او راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکرين جګړه دوه میونی ته داخله شوې ده. په دې جګړې کې یو نوی تحول دا دی چې د زاپاروژا اټومي بټۍ باندې بریټ شوې ده او نړیوالې اندیشمن کړې دي. په دې اړه تازه جزئیات له اسمت څاروان نخل.
د اوکرين مرستندویو ځواکونو یو سات مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې اور بیلې دي چې چا ته مرشوب لپیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکرين د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباري او ډزو له کبله اور لګیدلې. له بل خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباري له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکو نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکرين ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اټومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اټومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي.
بریتانیا د زاپروژا پر اټومي بټۍ د بریټ لامل د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن، د بریتانیا صدر اعظم او د کاناډا مشرانو له نړیوالو غوښتنې سره په دې برخه کې محتاطانه ګامونه واخلي او د زاپروژا د بټۍ په ارتباط د اوکرين چارواکو ویلي دي چې دا د ټولو اروپا امنیت تهدیدوي که چېرته دا بټۍ خراب شي. لکه دوی مثال ورکړی دی لکه څنګه چې په 1986 کال کې د چرنوبل په اټومي بټۍ کې ستونزې را پیدا شوې وي، که چېرته په دې اټومي بټۍ کې ستونزې رامنځته شي دا تر چرنوبل لوی اټومي بټۍ ده، نو ممکن په ډېرې اروپا باندې منفي تاثیرات وکړي. د اوکرين د جګړې په ارتباط د افغانانو حال دا دی چې په پولند کې د افغانستان سفیر طاهر قادری ویلي دي تر اوسه پورې له اوکرين څخه نږدې 2000 افغانان پولند ته ورغلي دي. ښاغلي قادری ازادي راډیو ته وویل چې له اوکرين څخه د راتلونکو افغانانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د تیر اونۍ د پنځشنبې له ورځې پر اوکرين د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات خلک له اوکراینه کډوال شوي دي او داسې ویل کېږي چې د اوکراین دننه هم د هغو بې ځایه شویو خلکو شمیر تر 1 میلیون پورې رسېدلی دی چې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښتي دي او نورو سیمو ته رسېدلي دي. د اوکراین د جګړې تازه حال تر اوسه پورې یوازې یو شر روسانو نیولی دی او جګړه روانه ده او په د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف باندې تیره شپه درنه بمباري شوې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې وژل شوي دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکار شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تاولت آمد موټر ورشي واده بسا خراب است کاروبار نیس موټر کان
له کله چې نظام بدلون کړي دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوه دی. یو موټر چې په خوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوسې څوک په 3000 ډالر نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړي دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکو خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2 لک ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
ورور دلته وضعیت د کاری د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږه دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیسته په 4000 ډالر څوک نه اخلي. په 2000 ډالر موټر اخیستي دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورز دي د مانه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې له لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوا هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلاً مخکې نه ډېر تفاوت کړی دی. موټرې ارزانه شوي دي بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلاً کاروبار نشته دی. ناستونه توکل پوخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پر وخت لږ دره کم څه وای داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي. زیاتره پیسې بند دي نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي سوګي نه اخلي. اسلامی امارات باید دغه بانکونه خوشی کی د خلکو مشکلاتونه رفع سی کاروبار خوشی سی. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغه وضعیت کده که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض لنړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلی او اقتصادي سنځل لمن نور هم پراخه او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم د پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز اسداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواری شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړې او په یاد ولایت کې شاړی او للمزمکه د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان او بو درلودونکو سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکی وچی پرتی دی چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټل قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشی پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشی کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه هم رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي. خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکای وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اگست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هم وی وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدای نسته دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې موږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځای پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زړه کوم ګرانې به خو لاکه په جیب کې یو دی لري مسکینان خلک در په دار رسول د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې خوري دا و څال په دې ملک د قران ری دي د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موچران وخلا خلک خوري د خدای ری دي دا و څه تا کړ راي لا سیل په دې من
در باسه یم د ننګر هر پدای تر په تماس کې ما اورورا د اسلامي امارات نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آټه یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خطا او دا بیرغ را تواس خطا یې ک ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یاد دی اسلامي امارات بیرغ د چې دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډېر خفه کې په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناسته ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې افغانستان ته د غنمو دویمه جپه استولې ده. د دغه وزارت ویاند ایرندام باغچی په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2000 ټنه غنم د امرتسر لا تاری بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسیږي. باغچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې و برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرستې شوی غنم ولډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري پښپښ وشتمه د تورخم لاري جلال آباد ته رسیدلې وو. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سیمایزو په وینا په راوالو د ذکر چې لکبلې یو تن وشل شوی او دوه تن نور ژوبل دي. د سیمه اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پرسپرو راوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي ژغ پورته کړي. په اسد آباد کې د روغتون و ډاکټر اسدی رډو ته وویل چې درې ټپیان ورپرد شوي وو چې وې ساور کړي ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان فعال او خبریاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوړه شزو پولیس کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوړه شزو نمونه واکسونه خبره کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوال له ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا زاپروژا بټي د ورخصو پاړه سخت اندیشمن دی. تازه خبرونه وایي چې دغه اور مړ شوی دی. او په ننګرهار کې پرون د نرګس کول په نوم مشاعره جوړه شوه.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو د کورونا پیښې ډېرې شوې او روغتیایي مسولان وایي هغه کسان چې د کورونا معاینه کوي د نږدې نیمایي هغو نتیجې مثبت راوځي. تازه د سر صلیب او سر میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دوی ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینه او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په ویلا مې کې ویل چې دا چاره به د کورونا وبا زیاتیدونکو پیښې کم کړي. هغه وبا چې دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر سخت فشار لاندې راوستلی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملما دی د داخله چارو متخصص او د ننګرهار د کوډنون لس روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو مسول ډاکټر معصوم اصغری. ډاکټر صاحب ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو منله. موږ به اوریدونکو ته هم شمیرې اعلان کوو. وروسته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د کورونا اړوند کوم پوښتنه کلری له ډاکټر صاحب نه وکړئ. زه در تشمیرې اعلانوم. د تماس شمیرې دی 00422125301. بل شمیره ده 00422125301. اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي رادیو واتس اپ ته هم ورسره تماس ونیسئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00422125301. په دې اله چې خبرونه را سره واوري ډاکټر صاحب راځي پیل به داسې وکړي په دې ورسته یو کې سره لدې چې په افغانستان کې جمعي په خلاصې دوه یا ما شمیرې دا خي چې د کورونا پیښې په زیاتې دوه دي. تاسو چې په ننګرهار کې د کووډ 19 روختون کې دند لري هلته کوم مثلا د بیلګې په ډول د غوختونه پایل کو د ناروغانو شمیر څنګه زیات شوی دی؟
مننه. زم په خپل نوبت تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول افغانانو ته سلامونه احترامات تقدیموم. رب شو ساس پختن ته او هو بالکل د جمع په خلاصې دوز مو په شپهانه کې پنګرار کې وضعیت زیات وخیم دی. تقریبا د غنن هم من 15 سال وخت مریضان لرو. حال د زمو شپهانه دیش بستری زړه چې نه هی په آی سی یو کې لرو جدي مراقبت خونه کې. حال چې موږ شپږ بیډ د آی سی یو لرو نو ورځ تر بلې زموږ د مثبت واقعاتو پیښ په زیاتېدو دي.
بله ډاکټر صاحب لامل څه کېدلی سي؟ سره له دې چې کله کله ویل کېدل چې سړه هوا د دې یو لامل دی چې دغه ویروسي ناروغي یا دغه کورونا او نور ویروسونه زیات شي، اما اوس په ظاهر په افغانستان کې جمعي په خلاصېدو دی. خو دغه د همدې کب میاشته کې راپور نه ده ښایي چې ورځنۍ پیښې زیاتېږي.
او داسې ویل کېږي چې کورونا حتی په منفی اویا درجو کې هم ژوند کولی شو. یو ژمی یوازنی موسم ده چې کورونا پکې ډېره زیاته خوشحاله وي او ډېر زیات د شرایط چانس ورته وي. زموږ ژمی سږنی ژمی ډېر زیات یخ و، که څه هم بارانونه ډېر زیات و، واورې زیاتې وي، خو بیا هم ژمی ډېر زیات یخ و. نو یوازې علت یې د یخ هوا سره یخ هوا د فعلا دپاره، او زموږ ستاسو که فکر مو وي زیات سیستمونو کې تغیرات راغلي دي. کم مخکې چې د کورونا په وقایه کې کوم کارونه کېدل هغه ټول په ټپه ولاړ وو، نو بعد له دې نوي شروع کېدو کې دي نو زیات علتونه لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه وضعیت څېړئ، دغه وروستۍ شمیرې د هغه نړیوال ویب سایټ چې د نړۍ په کچه د کورونا پیښې ارزوي، د هغوی شمیرې دا دی چې د فبروري په 28مه په افغانستان کې ټول ټال د کورونا 215 مثبتې پیښې شوې، او په دې ډله کې 19 کسان په بخښنې سره 15 کسان مړه شوي دي، او ټول ټال په افغانستان کې تر اوسه 1,23,395 کسان په کورونا اخته دي. فکر کوي دغه د هیواد په کچه 215 پیښې په ورځ کې دا په څه معنی کېدلی شي؟ که نورو هیوادونو سره پرتله کړو شمېرې ډېرې کمې دي، اما په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې وایي معاینات کم کېږي، نو دغه کمې پیښې هم په دې معنی چې د کورونا وضعیت ښه نه دی، یعنی خلک یې ډېر نیولي.
هو بالکل، دا موږ تاسو چې دغه 215 ارقام نیسو، دا هغه مریضان دي چې دوی معاینات کړي دي. زموږ په ډېر ولایتونو کې په ډېر ولسوالیو کې معاینات نه کېږي، ډېر کم فیصدي باندې معاینات کېږي. زموږ هغه د سیار ټیمونه چې کوم یو سیمپلنګ یې چې کولو هغه ټول نشته دی. که چېرته سیمپلنګ وشي په افغانستان کې دا بیخي ډېر ټیټ ارقام دي، یعنې په ورځ کې به ډېر زیات وقوعات وي فعلا دپاره. اوس فعلا دپاره چې موږ په 10 مریضانو کې نه هم سره مثبت راځي، یعنې دا معنی چې 90% فعلا په ټول افغانستان کې د مثبتوالي ریټ لوړ دی. دغه یوازنی مشکل چې امکانات کم دي فعلا دپاره، د کووید په 19 په برخه کې زیات مرکزونه په ټپه ولاړو، نو سیمپلنګ نه کېږي ځکه زموږ فیصدي ټیټه ښایي.
بله، او ډاکټر صاحب دلته په روغتون کې چې تاسو کار کوئ، کله چې ناروغان تاسو ته درځي څه ورسره کوئ؟ کوم دارو درمل ورکوئ او څنګه درملنه کوئ؟ آیا امکانات د درملنه شته په دولتي روغتونونو کې یا د کورونا په روغتونونو کې؟
هو، زمونږ روغتون د مشرقي حتی د افغانستان په سوی ټول امکانات لري. تقریبا موږ دغه تحولات سره لږ تغییر راغلی و، اوس بېرته خپل نورمال سیستم تللی دی. کم تداوی چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي، زه خپلم د ازبکستان کې د کوډ 19 کې سومش ټریننګ لرم، نو د ګاونډي هیوادونو په سوی تداوی زموږ دلته کیږي. موږ ټول مکمل معاینات کوو، مریض موږ ته پاول کټګوري کې چې راځي، موږ یو د او پی ډی برانچ لرو، هغه د سراپا مریضان ګورو، موږ سکرینینګ کوو چې آیا دا مریض د قابل د بستر دی او که د کور کې د ایزولیشن دی او که نه زموږ مریض نه دی. بعد لگے منگ دگا تھیوریا چوک بے منگ گور چز منگ مریض کم وخامت شدید دے کا متوسط دے منگ بس یہ بخلا شفانک کتگوری لرو عمل تے ایڈمٹ کو بستر ہوئی او نو ضرور معاینات مطابق منگ تدوی ورکاو مخکم انٹی وائرل ورکول وس ریر پانٹی وائرل زکن رازو چی ورس پورا سیڑے نے تغیر خوری زمن وطن کی انٹی وائرل ډیر پکا پیدا کی کی زکڑی زیات قیمت دی دولتی شفانو کې امکانات نشته دی. او نور منظمه تداوی لکه اکسیجن دی او طبي ضد دواګانې دي او نور تقوی دواګانې دي، هغه ټول موږ منظم کوو.
بله، او ډاکټر صاحب، دا چې د کورونا ناروغان سره لدې چې دغه ناروغان په اکثرو هیوادونو کې جوړیږي یا په کور کې مثلا یا په روغتون کې، اما د مړینې کچه هم ورسره تړلې ده. مثلا همدا تازه ارقام دا ښیي چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 15 کسه په کورونا مړه شوي. کوم ناروغان تر ډیره مقاومت نشي کولای د کورونا په وړاندې، یا کورونا د دې باعث کیږي چې هغوی د مرګ کومې ته ورسوي؟
رازو دی خبر د جمع افغانستان کې مثلا 15 نفر په 24 ساعت کې وفات شوی دی، د فیصد واقعا لوړه ده. خو یوازینی علت چې دی زموږ ناروغانو کې غټ مشکل دا دی، زموږ د خلکو کې دوی په وخت مراجعه نه کوي. د زخم په پای سیو کې مریضان په وخت کې مراجعه کوي چې 90% نوی فیصد دغه ناروغ خراب شو وی حتی موږ په 15 فیصد اکسیجن کې نورمال انسان راوړی دی موږ 15 فیصد کې شپږ فیصد کې لس فیصد کې د آی سی یو یو مریض مسافر زما تقریبا دوه کاله کې آی سی یو کې کار کو بند کړل چې د شل فیصد نه جیب نه تراغلی موږ د ډیر په خراب وضعیت کې لغه کوي مراجعه کوي یوازنی علت یې په افغانستان کې د مړینې دا د زموږ خلک تاریخ نظر ضعیف دی سوی تفاهم واقع شوی دی کورونا نه منی په کورونا باور نه لري نو دی که په وخت مراجعه وکړي انداز زه په دغه وایم د دې مرض مخنیوي کیږي هر څوک چې په وخت مراجعه وکړي ان شاء الله ټول لوګ دی نندار خلک په دې خبره پوهیږي ډیر زیات هغه کوم وفات چول کی او هغه ټول د منځ تل دي اوس ډیر معمولی اراز پیدا کی موږ ته مراجعه کې نتیجې ډیر مثبتې دي خو دا کوم ناروغان چې تر دلته بنګرار کې نه په ټول افغانستان کې مړینې فیصدي لوړه ده زیاتره مؤثر اشخاص دي عمر د 15 کال نه زیات دي مزمن مرضون لري لکه شکر لري د ګردو مرضون لري قلبي امراض لري حاملگی ده ډیر مزمن امراض لري دغه خلک زیات مقاومت نشي کولای ځکه کورونا بل خلک ډیر زیات روشن کې او د تیار سیستمونه خراب شوی وي په ساده اصطلاح باندې سیستمونه معاف شوی وي نو ځکه پکې کورونا ډیر رشت کوي او کورونا بل یو زمون خلک داسې فکر کوي چې کورونا صرف د تنفس سیستم ناروغي ده کورونا د تنفس سیستم ناروغي ده او د ټول سیستمونه اخته کوي ډیر بارز چې فکر د تنفس سیستم دی نو ځکه زمون وطن کې اوس د سی او پی ډی یا د مزمن تنفسي ناروغي دي دا خلک مړینه ډیره زیاته ده تقریبا 15% مړینه په ټوله دنیا کې تشکیلوي د افغانستان کې مونږ ته وروسته مراجعه کې د مړینې فیصدي په دغه علت باندې زیاته ده
بله او دغه آی سی یو کې در سره ډاکټر صاحب کوم کسان په تیرو میاشتو کې چې بستر سوي د کورونا آیا ټول مثلا یا ګان شمیر یې هم دغه مسن یا مشران کسان دي او کنه ځوانان هم شته پکې
تقریبا د دوه میاشتو په دوران کې موږ سره زیاتره مواسن اشخاص وفات شوي دي عام داسې اشخاص چې ملټیپل ډیزیز لري مطلب قلبي امراض وسره لري د ګردو حاد عالمه کفایه فلج لري نور زیاتره ناروغان موږ سره وتل دي شفایاب شوي دي او مړینه د خلکو زیاته ده یو کیس چې موږ نوې لرو هغه چې وروسته تشخیص شو هم په افغانستان کې تشخیص امکانات ډیر سخت دي د واکسین کړیو د واکسین نادر اختلاط دا غي په بیس کې نو هغه چې ډیر خراب وخت کړو حتی په هفته په کور کې تیر کړو نو هغه لګ عمر کم تقریبا 10 کال په قوشا کې نور زیاتره موږ سره دا ویو 15 پتو کول نو لړ عمر کسان وفات کی
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان تاسو سره سره پات شي ډاکټر صاحب موږ به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو د واتس اپ شمیرې به ورته اعلان کو اوریدونکو که تاسو چیرته روغتیا ژوند شتمنی خبرونه اوري او د دې علاقه لري چې د خپل سیمې په اړه راته وایي که چیرته تاسو په چم گاوان کې د کورونا پیښه یا مشکوکې پیښه موجوده وي راته وایي خپل تجربه را سره شریک کړئ د تماس شمیرې دی 00422 12 50 01 01 یو بل نړیواله شمیره ده چې په دې شمیره کې زموږ واتس اپ هم د اوریدونکو کې تاسو انټرنیټ کاروي او د انټرنیټ کیفیت مخې وي هم دې شمیره ته واتس اپ ته اړیکهونی سي 00422 12 01 01 دا زموږ د تماس شمیرې دی هله دا چې اړیکهونی سي ډاکټر صبرا سره په سټډیو کې وصل دی ل ننګرهار ډاکټر صاحب تاسو پښتني اوري او تاسو پښتنو ته به ورسته په خبرونه کې جواب درکو تخنیکی همکار موحسه کوي چې اوریدونکو استډیو سره وصل کی مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
وعلیکم السلام محترم روجن صاحب سلامونه تاسو ډاکټر صاحب دمو سیګانې کوم د محل نه
پر کوم ځای مو اړیکه نیولې ده او تاسو دغه وضعیت په اړه باندې خپل سیمه کې څومره په هیګي څومره د کورونا ناروغان یا مشکوک ناروغان مشاو خوسته
مننه ژوندې ورسېم رئیس اخلاقی احمد هلمن ولایت نه رازم ولوجن صاحب غواړم چې څه باس وکم په هلمن کې به وایو چې تبان د کورونا علامې ډیرې سوي دي او کنه مخالګه اوسناسه بیتاتی ډیره د زکه چې خپل ځان ته هم پام نه کوي اوس که راسو د زکام دی په ځین خلکو چې باج چې وسره زیوینم یا یاد ترازی پر مې باندې خپل دغه شراغلې دي دی وايي موږ بدنونه د سیمړې دي ان یې تبان د کورونا لامې دغه دي چې وای تل مودا موز داسې تبه مدیریه. نو زوام د جن صاحب یو خبره دلته دا ده چې موز یو ادوال اکثر به یاد کو چې د ډیر بیتاتی څخه خپل ژوند هم د لاس ور کړی دی. اوس کراسو امکانات دلته په هلمند کې دونه ډیر نه دي چې اوس خلک معاینات کې چې آیا دا کورونا ده یا دا نه دی کورونا. یوه خدا خبره ده بل دلته هلمند کې که اوس راسو ځینو خلکو یا پاریزونه کړی دی دوی دغه د کورونا علامې په ځان کې نه جاتې پر ځې مثال لکه ماسک دی دوی ماسک بچ وتړي او لاسونه څو ځلې پرېوي دغه دوی نه مراتې که ته باندې دغه مرات کې نو بیا به د کورونا څخه دغه سوي. یوه پوښتنه د ډاکټر صاحب لرم.
مهرباني اخلاقي صاحب.
ډاکټر صاحب سمې ودا پوښتنه ده چې دا د کورونا علامې اوس خو د پسرلي علامې راښکاره شولې ایا په دا پسرلي کې به هم دا د کورونا علامې ته باندې ډېرې به سي که دوی ول یا یوازې په یخ کې دا ډېرېږي؟
بله مننه کور ودان. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لیدی سے تا تو سلام او ڈاکٹر سے تو سلام او ما دے ما خدا کا نظر بس دا او غانا نر سے ہم سے گب گوندے گنی کنا او دا مرس سے دا گب گوندے نہ دلتا او ڈاکٹر او دمن پجے کہ یا غبا تبا دے سخ مریضان دے کرونا وات ل لواغه دے ماسک او بے خو بے بد علاج کو نو کسا غ مریضان خصل خو خپل غ ڈاکٹر سے او غ په حق ور سے دے دیسی زوان لکو او دیسی دے چا خبر د سوچ کوم نه راتل چې ما به دا مرض به ما راونی سی کنه. نو زه ډیر دغه ټولو اوریدونکو ته دا وایم چې دا د معمولی نه ګڼي او ځان ساتنه دې ته وکړي. دغه به نظر
ډیر مننه کور ودان دا اوریدونکو لغمان او همدرد زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې اړیکه مو نیولې و. نور اوریدونکو هم اړیکه نیسي خبرونه سره یا اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. سلام علیکم افغان مال خیبر پښتونخوا نه
که مهرباني وکي افغان صاحب خیبر پښتونخوا کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ هلته پیښشته او کنال ته وضعیت خدي
نه نه پښتونخوا کې وضعیت پیښه نشته خو دلته د ډاکټران دي دلته معالجه کیږي او دلته خو زیاره کیږي چې کېده چې مصوبه کې کیږي په افغانستان تر په چې دا بیا حالات بیا پورته غره چې کې پکتري څنګه
کدا تا ګراتګونه خو ډیر کیږي په افغانستان او پاکستان او پاکستان افغانستان ته څو کیستاس په نظر د خلکو مسولیت څه دی ترڅو یو بل ته مثلا د غویروس انتقال نه کی څو کی خلک واکسین خو یو شاید چې اکثره خلکو نه دی کړی اما نور لارې چارې هم څه چې کولای سي مخنیوي وکي
هغه خبرې چې وکي چې ټولایز واټر غوړ کی واکا وکي او خبره په دې کې ده چې مقصد ډاکټرانو سره مشوره وکړي د ټکټو ډاکټرانو په تکلار باندې ویلار شي او غته خبره ده غره چې دا واکسین دی ولګي.
بله او څومره معلومات چې موږ لرو په افغانستان او پاکستان خیبر پښتونخوا کې خلک ماسک هم نه کاروي حتی د غنې ګونې ځایونو ته ځي هم ماسک نه کاروي دغه څه د وسم ساسو په سیمه کې
نه 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 دی خو ته کورونا ډېر کم سوي دا او ډاکټرانو دا واکسین نه کوي دلته خو چې د نړیری تور چې مقصد هغه تذکره چې ورکین دغه چې واکسین ته ونه لګي دا تذکره نه چې اخیستلای او بل ما ډاکټر صاحب نو پښتنه دغه چې د خارجي څو کوم را واکسینونه دي په دغه کې کوم یو واکسین چې په دغه کورونا باندې مثبت هغه اغیز کولای شي دا کورونا څو د پچ ولګي دا کورونا واکسین او کورونا له منځه وړي. ډاکټر صاحب مې دا پښتنه ده.
ډیر مننه کور ودان افغان صاحب له خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې و. سلامت اوسئ. نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ تاسو
غواړئ او ډاکټر صاحب محترم تخنیکی همکارانو ته سلامونه کوم.
علیکم سلام. مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
سوال مې ډاکټر صاحب محترم نه دا چې د کرونا کوم ډول واکسین ان جانسن ان جانسن او بل آیا دا په کوم سن پر د اختلاطات تړلې دي یا د مرزوی سره تړلې دي په کوم ان په کوم مرزي کې دا اختلاطات زیات دي ای کوم واکسین ډول سره چانس دی اختلاطات ډیر ده؟ مننه کوم.
سلامت اوسې. کور مو ودان. ډیر مننه چې اړیکه مو نیولا. ډاکټر صاحب هم تاسو پوښتنه یاداش کړ. ډاکټر صاحب راځو تاسو ته د پوښتنه به جواب کو بیا به بحث ته ادامه ورکو. اوریدونکو تاسو لګه شیبه دمو کوي ورسته بیا راته اړیکه ونی سي موږ به مو اړیکه جواب کو. ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو پښتنه تاسو اتمن واورې درازي لامدي روسي اوریدونکو نه چې پښتنه وکړه د نور اوریدونکو پښتنه هم سره ورته ویل دنه به پایل کو تاسو ته څه جواب لري دی ویل چې د کورونا کوم ډول واکسین خدای چې سړی ولګوي په افغانستان کې او دغه کوم واکسینونه چې ناوړه اغیز کوي یا اختلالات منځته راوړي د دې لامل څه کېدای شي؟ مهرباني.
د ورور د پښتنې په جواب کې باید ټول واکسین موثر دي. تقریبا څومره ریسرچونه شوي دي دا تاوی او نه تاوی د پیژاتې فیصد پر موثر واقع شوي دي. یوازنی شی چې اختلافات موږ خپل وکړل د تیزل چې جانسن جانسن واکسین راغلی وو یو څو نه هره اختلاف ورک نور د سی په بزار او اسټرازینکا د واکسینو اختلافات ډیر کم وو. اوس چینی واکسین راغلی دی د دم د اختلافات واقع فیصدی ډیر کم ده. یو فقط جانسن ان جانسن بلومی زل چې افغانستان ته راغله نو په مثبت هغه ډیر د کانټروورشل دی مطلب مخالف نظر دی چې آیا د دې په بیس کې د اختلاف ورکړو کنا د وینې لخته کېدل مشکل پیدا کړو او کله کې بل سکه یا کورونا خپلم یو دبلري اختلاف ورکړي چې وینې لخته کې ځکه زیاتره انسانان وجد یا مخکې مونږول چې د نور سیستمونو پکې اخته کیږي نو قلبي وې سیستم پکې ډېر زیات اخته کیږي. نو اوس دغه خبر کانټروورشل چې آیا د دې واکسین په بیس کې دا کار وشو او کنا دغه ناروغان کورونا او د کورونا خپل اختلاط ورکړو.
بله، یعنی تر اوسه فکر کوم د نړۍ په کچه هم ډیر نه ده مشخص شوی چې یو شمېر ناروغان ول مثلا عکس العمل دې حتی جدي او چا تازنی مړ کړل هم دی واکسینو. فکر کوم په دې اروپا کې هم ځینې پیښې وشوي. ډاکټر صاحب بل اوریدونکو هم ورته پوښتنه درلوده وای کوم واکسین دوی ولګوي چې مؤثر تمامه دای سي او د کورونا ریخي وچولې سي دوی په بدن کې؟
ټول واکسینونه منځونه ریسرچ شوې دي چې جانسن جانسن دی، استرازینکا دی، پیپزر دی، کوم یو چې دي د ټول فیصدی ډیره زیاته لوړه ده موثریت کې. نو خبره ده نه کولونه به تر دي چاري او د مخه طرف لري او موجود هم هغه وکي ځکه مثبت ساید ډیر زیات دی نه کول نه کول ډیر زیات بهتر دی او ډیر د ټول فیصدی لوړه ده. د شخص نشویل چې کوم واکسین ډیر موثر دی ځکه دا یو د تاوی او تر 50% فیصدی په مملکت مختلف مملکت کې چې ریسرچ شوی دی موثرتي خود لري.
یو اوریدونکو همدرد لغمان علی کني ولی وای خلک ډیر باب زګنی دا ناروغي وای فکر کوي چې دا هیڅ نشته فقط یو توتیه ده یا یو دسیسه ده چې نړۍ ورته جوړه کړي. اما واقعیت ته وکتل سی په افغانستان کې ډیر کسان لمنځه ولړل په همدې کورونا وبا کې څه فکر کوي خلک والی مثلا لا هم دغه ویروس باب زګنی؟
زه یوازنی خبره زمې شه دا خبره کوم زمونږ مملکت کې چې دا ټول بدبختی راغلي یوازنی د سیواد د کچ کمواله دي ځکه دلته هر کار چې کېږي یا د مذهب پسې تړل کېږي او یا چې د سیاست سره تړل کېږي. اوس که کورونا په اوله کې اوازې وي چې دا د امریکا پروژه ده او خلکو ته ستنې وهل کېږي حال دا خپله په خپلو سترګې وکتل ډاکټرانو هم نه منله. یوازنی شی چې زمونږ خلکو کې ډېر مشکل په یو سره د موجوده کچېره د تعلیم کچه د افغانستان کې لوړه وي او دا بدبختي نه وي نامني نه وي نو خپل زموږ خلکو تعلیم کړی وي او په دیار خبره او پوهېدلې کستا یې نه منلې د انټرنیټ د لارې به وخت وي د نور دنیا خبرون د لارې راځي ډولې دلته دنیا خبرې ته وکي یا د مذهب سره تړي یا د سیاست سره تړي چې دا زموږ ډیر زیات بدبختي دی لکه تواب بنس مذهب سره وتل شي دلته دوه دواړه یو شته دي کسمره یو چاته وي چې پرانکه عالم دین یا کورونا نه مني او نن موږ او تاسو ټول مسلمانانو یو شکر د عالم دین خبره ډیره زیاته منو ځکه هغه 400 وي موږ ته قران او حدیث نه کوي نو ډیر زیات مشکله دي. یوازې خبره چې زه په ډیر تاکید کوم باید موږ او تاسو تعلیم ته ډیر کار وکړو چې دې بدبختي ونه خلاصو.
کور بدن ډاکټر صاحب را سره اوسې د ځین اوریدونکو پوښتنه لا جواب پاتې دی ورسره ورته جواب ورکړو خو راځي چې اوریدونکو راوخلو چې مصرف یې ونسي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته ټول ولست د افغانستان او نکوم فضل هادي ورداګل.
ښه، مهرباني وکړئ ورداګ صاحب.
مننه ډاکټر صاحب محترم، مې پوښتنه ده د مو یو دوست یا یو سالوي فرزي بکی چې یو زکام ورته پیدا شوی، یعنی علائم داسې دي لکه کورونا خود داسې
بڼه نه لیدل کای کورونا باندې. مثال د تنفسي سیستم کې هیڅ مشکل نشته، صرف د پوزې د اصطلاح کله کله داسې وي چې شپې د خونه وچی وي او د ورځې د خونه بې بایږي. په دغه سر یو وخت کې درد یا یعنی ټول سر یې نه دی نیولی په دغه یو وخت کې دی، او کله کله یې ورمې خواته ولاړ شي. دغه کپسولونه 500 ګرامه یعنی تر شلو پوکټونه به ډېر خوړلې وي، ضعیفه کړی دی. نو ډاکټر صاحب محترم نوم دغه پوښتنه ده چې دغه مرض هم دغه کورونا کېدای شي بل ویروس ته کس ویلی دی، او سینین د 15 شاوخوا به وي. نو دا څلوېښت ورځې کېږي دغه مشکل ورته پیدا شو، او د شپې د خونه یې وجود خوله کړه،
او هغه ته مراجعه نه ده کړې. وردک صاحب، روغتون ته نه یې تللی، کلینیک ته نه یې تللی د څلوېښت ورځو کې؟
لره پراتې سیمې دي، د موږ دغه کلینیکو ته د عادي ګولۍ ورکوین د 500 ګرامه. ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، یو څوک مثال که پاندې کسولی دی هغه مجبور په دې شي چې سړی د عملیات وکړه، بیا نو د واکسین والی څوک وډار شي چې داسې یو مرض موبایل ته رسي چې هغه وژون کوي او دای د واکسین تیاری نه. همدغسې یو سیستم دی لکه یو څوک چې پاندې کس کې هغه اوماده دی ته کې چې عملیات وکړه، همدغه ته موږ تاسو باید اوماده اوسو، خیر دی که یو تبه یو مشکل رسي باید واکسین هرو مرو وشي. بل مې دغه وي په دغه زیاتره کرونا مشکل په زیاتره کې یعنی سخت وي، په زیاتره ډېر په اسانۍ توګه تیری دا وجه ته ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، راځئ چې د اوریدونکو پوښتنې ورته ځواب کو. اول بلغه مخکنی اوریدونکو نه ځینې پوښتنې پاتې شولې. اخلاقي صاحب له هلمند اړیکنی ولې و وای دا چې اوس په سرلای دی، ګلان هم غړیږي، د ګلانو شرشره هم ده، په سرلی کې به څنګه د کورونا نښې نښانې وي؟ د ژمي په څیر به دغه وضعیت همداسې دوام وکړي او کنه ممکن د هوا په تودېدو وضعیت یو څه ښه شي؟
نظر اوسنی حالات چې موږ ګورو د کورونا پیک په افغانستان کې روان دی، یعنی پیک ځمانه چې اخري حد ته رسیدونکي ده، نو امید شته چې په پسرلي کې چې هوا ګرمي کې انشاءالله قوت به کمیږي. خو بیا هم مخکې دغه څو خبرې پاتې شوې، زموږ خلک چې په شرط دی چې وقایوي تدابیر ټول مراد کړي، دا باید همیشه د پاره تر څو چې کورونا ریښه کونکیږي د افغانستان نه، دا باید مراد کړي. په سرلي کې هوا نسبتا ښه وي، خو زموږ ستاسو بل مشکل دا دی، زموږ ستاسو افغانستان خلک زیات غریب دي. زموږ ستاسو د شپې به د باش په یو کوټه کې دی، 10-12 نفر یو. نو دا فکرونه دي چې کورونا هیڅ کله د افغانستان د منځ نه ځي، او دا معلومدار خبره ده چې د هوا په ګرمېدو سره به انشاءالله یو څه ناڅه پیښه راکمیږي.
بله، او یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې وه، عابد په نوم، چې دغه په مرض باندې تاسو ویل چې تبصره نه کوي ځکه نوې پیښې دي، اما د وردک صاحب ته څه وایي؟ دوی ویل چې یو ناروغ لري د 25 کلو شاوخوا عمر لري، 40 ورځې کېږي چې نیم سرای لري، او زکام هم وي، ریزش هم وي.
د وردک صاحب خبره زیاتره یو د نیم سری خواته، یو بل ساینزایټس د خواته ځي، خو د نږدې ډاکټر د مراجعو کې لکه د کوچی د کورونا وای سلوې پرځو کې یا خکېدو یا بتر پاته وړو. د کورونا تنه زکام او کورونا سره مربوط نه دی، د دې زیات راز چې د نیمسیری او د ساينوزایټس پاته تللی دی. دا غوښتي د نیزي او ډاکټر خواته مالج ډاکټر خواته ورشي، د نیزي نه معاینات وشي، نو دا عادي مرض ته کیږي.
او ډاکټر صاحب بل پوښتنه دا و چې ولې په ځینو کسانو باندې کورونا سخته تیریږي او ځینو کسانو کې علائم ډیر خفیف وي؟
دا د انسان د ماخیت پر تعلق لري. زیاتره خلکو د وجود مقاومت خوي، هغه کورونا دومره زیات تاثیر نه کوي، سرسری په تیریږي. او په ځینو کسانو ډیر وخین چې د وجود مقاومت کم وي، ماخیت ټیټ وي، ډیر زیات ځوروي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیستله. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د داخله چارو له متخصص او د ننګرهار د کوویډ-19 روغتون د جدي څارنې یا آی سی یو له مسول ډاکټر صاحب معصوم اصغری نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio